سیفی پیشکش میکند.
مننه ملیه جان درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د سهار اته بجی دی د ازادي رادیو د دې سات پخپرونه کې دا اوري چې د امریکا د دفاع وزارت وای د هغه امریکایي سرتیری هویت څرګند کړی دی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوانی ول شوی. ګرجستان پریکړه کړې ده چې د خپل خاورې لاره به امریکا او متحد امریکا او ناتو ته اجازه ورکړي چې په ډیر اندازه پوزي او غیر پوزي بارونه افغانستان ته انتقال کړي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو خبرونه هم لرو، خو احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا د دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول شوي امریکایي سرتیري هویت څرګند کړی. د افغانستان حکومت د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره چې په راتلونکو دوو اونیو کې به وشي چمتووالی نیسي، او په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیږي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول شوي امریکایي سرتیري هویت څرګند کړی. د امریکایي سرتیري تیر ورځ د طالبانو لخوا په خبر شوي ویډیوي فلم کې وښودل شو. د امریکا د دفاع وزارت په خپل انټرنټ پاڼه کې ویلي چې اسیر شوی امریکایي سرتیري بو برګډل نومیږي او د امریکا د لویدیز ایالت آیډاهو دی. د پینټاګون په خبر کې ویل شوی دی چې د دې سرتیري نوم د جولای په دریمه نیټه د امریکایي اسیرو سرتیرو په فهرست کې شامل شوی. په دې اړه په همدې خبرونه کې نور تفصیل هم اوریدلای شئ. د افغانستان حکومت د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره چې په راتلونکو دوه اونیو کې به وشي چمتووالی نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری ازادۍ رادیو ته وویل چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې په دې غونډه کې به یاد شوي مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سولساتو ځواکونو یو هلیکوپټر رالوېدلی چې په نتیجه کې شپاړس ملکی کسان مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر چارواکو ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر پرون د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د کندهار په هوایي ډګر کې رالوېدلی ده. دغو ځواکونو ویلي چې په پیښه کې د مړو او ژوبلو کسانو د هویت په اړه به وروسته معلومات ورکړي. لبلخوا وسلوالو طالبانو د هلیکوپټر د راغورځولو ادعا کړې. د دې ډلې ویان قد یوسف احمد ادعا کړې چې هلیکوپټر پرون غرمه د دوی د وسلوالو په حمله کې راغورځېدلې او 25 تنه پکې وژل شوې دي. د امریکا د پاوز او همدارز د ناتو چارواکو د طالبانو دا ادعا ناسمه بللې او ویلې دي چې د دوی هلیکوپټر د هیچا په ډزو نه راغورځېدلې. له پاکستان سره په ګډه پوله د تورخم په بندر کې پرون له غرمې وروسته پر پولیسو ځانوژونکي حمله وشوه. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادۍ رادیو ته وویل چې په حمله کې څلور کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نوموړي وویل حمله د هغو سرحدي پولیسو پر پوسته شوي چې له پاکستانه راوختونکي خلک تلاشي کوي. د کورنیو چارو وزارت حمله غندلې او په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې حمله کې دوه پولیس او یو ملکی کس وژل شوي او یو پولیس او دوه ملکی کسان ټپیان دي. جرمني عسکرو پرون دوه ملکی افغانان په ډزو ووژل او دوه نورې سخت ټپیان کړل. راپورونه وایي د دې کسانو له خپل موټر څخه په داسې حال کې چې په تیزۍ سره روانو پر جرمني عسکرو ډزې کړې وې. د جرمني پاوز په یو اعلامیه کې ویلي چې په یو پیک اپ موټر کې چې شپږ کسان ناست وو په ډیر سرعت د کندوز د چاردرو په ولسوالۍ کې د جرمني عسکرو د پوستې خواته په حرکت کې وو او له نوموړي موټر څخه ډزې پیل شوې. جرمني عسکرو لومړی اختاري ډزې وکړې خو موټر چلوونکي خپل مسیر بدل نه کړ او عسکر د موټر د درولو لپاره ډزو ته اړ شول. په پیښه کې یو ځوان سړی لومړی وژل شوی وو او وروسته او یو بل ټپي شوی وو چې وروسته ټپي شوی سړی هم ساور کړه. دوه نور په موټر کې سپاره کسان هم سخت ټپیان شوي دي. او ګرجستان پریکړه کړې ده چې د خپل خاورې لپاره به د امریکا متحدو ایالاتو ته اجازه ورکړي چې په زیات اندازه پوځي او غیر پوځي بارونه افغانستان ته انتقال کړي. دا لومړی ځل دی چې د ګرجستان پر لاره امریکا او ناتو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته اکملات وکړي. په پام کې ده چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر هاوی سولانا د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیږي. د سولانا دفتر ویلي پاکستان ته د نوموړي د دوه ورځني سفر هدف دا دی چې د دې هیواد د حکومت لخوا په پاکستان کې د امنیت د بیا ټینګښت او د قانون د حاکمیت په برخه کې له هڅو سره د اروپای ټولنې ټینګ ملاتړ څرګند کړي. اروپای ټولنې تیره میاشت په سواد کې د پوځي عملیاتو له وجې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې ژمنه وکړه. وی ویل چې دا ټولنه به د تروریزم د ریښو په ایستلو کې د اسلام آباد ملاتړ وکړي. د اروپای ټولنې چارواکو هم دغه ژمنه کړې چې له پاکستان سره د سوداګرۍ د پراختیا د لارو چارو په برخه کې هم څېړنه وکړي. ایرانی چارواکو په تهران کې د برتانیې د سفارت یو کارکونکی درې میاشتې په حبس کې له پاتې کېدو وروسته پرون په ضمانت خوشې کړ. د نیول شوي حسین رسام مدافع وکیل عبدالصمد خرمشاهي ویلي چې د ده موکل د تهران له ایون زندانه تر خوشې کېدو وروسته روغ رمټ دی. نوموړي مخکې ویلي و رسام چې د برتانیې په سفارت کې د یو جګپوړي سیاسي کارپو په توګه کار کاوه د 3000 امریکایي ډالرو په ضمانت خوشې شوی دی. د ایران حکومت پر رسام او د برتانیې پر سفارت تور لګولی چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته په تاوتریخوالي کې لاس درلود. په هغه خبر پاڼه کې چې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوې، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید ملبند د ایران د دې اقدام هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې په تهران کې د برتانیې د سفارت د کارکوونکو نیول یو غیر مواجه کار و. د ناتو راتلونکی مشر اندرس فوګ راسمسن وایي هغه به ډیر ژر مسکو ته سفر وکړي څو روسیه پر دې خبره ډاډه کړي چې د ناتو تړون له دې سره مخالفت نه لري چې روسیه غواړي له دې تړون سره خپل اړیکې پراخ کړي. په هغه مرکه کې چې راسمسن له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره کړې او نن له چاپ راوځي، د ویلي ناتو باید د روسیې لخوا د ګاونډیانو پر درناوي لکه د ګرجستان پر درناوي ټینګار وکړي. تیر کال د اگست په میاشت کې د روسیې او ګرجستان د جګړې له کبله د مسکو او ناتو اړیکې خړپړ شوې وو. وروستی خبر د اسرائیل د امریکا د راپور رد کړی چې پکې د بیت المقدس په سیمه کې د ودانیو د جوړولو د پروژې د ختمولو غوښتنه شوې ده. دا تر دې ساته خبرونه.
وخت ته بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې اوري. د امریکا د دفاع وزارت د هغه امریکایي سرتیري هویت څرګند کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. ګرجستان پریکړه کړې ده چې د خپل خاورې له لارې به امریکا او ناتو ته اجازه ورکړي چې په ډېر اندازه پوځي او غیر پوځي بارونه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د اصلاح شوو تخمونو د تولید او ترویج لپاره له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره ګډې هڅې کوي. او پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په پیښې کې لاس لرونکي کسان په پاکستان کې دي. د ورکشو عزیزانو او دوستانو خبرونه هم د خبرونې په دوهمې نیمایي کې مه هېروئ. د امریکا د دفاع وزارت پرون د هغه امریکایي سرتیری هویت څرګند کړ چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې نیولې دي. طالبانو پرون د دې سرتیری ویډیویي تصاویر خپاره کړل چې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا د اقدام له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې په توګه وغندل شو. په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د راپور جزئیات احمد تکل راوړوي.
پنټاګون پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول شوی امریکایي سرتیری هویت چې تیره ورځ د طالبانو لخوا په خپره شوي ویډیویي فلم کې وښودل شو څرګند کړی او ویلي دي چې دا درویشت کلن امریکایی د امریکا د آیډاهو د لویدیز ایالت دی. د امریکا د دفاع وزارت رسنیو ته ویلي چې د سرتیري نوم بو برګډل دی چې د جون په دیرشمه نیټه د طالبانو له لوري په پکتیکا کې اسیر شو. ګومان کېږي برګډل به لومړنی امریکایی سرتیری وي چې افغانستان ته په 2001 کال کې د امریکایي سرتیرو لاستولو وروسته د طالبانو لخوا اسیریږي. پنټاګون په خپله انټرنټ پاڼه کې اعلان کړی چې د دې امریکایي سرتیري نوم د امریکایي اسیرو سرتیرو په فهرست کې د جولای په 3 نیټه شامل شوی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون تایید کړه چې د طالبانو لخوا په خپره شوي 28 دقیقۍ ویډیویي فلم کې ښودل شوی سړی د دوی سرتیری دی، خو د امریکا پوځ له یاد شوي سرتیري څخه د تبلیغاتي اهدافو په مقصد د کار اخیستو له وجې طالبان وغندل. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال ګریګ جولیان وویل د نوموړي سرتیري د خلاصون او مسؤلیت لپاره د دوی هڅې روانې دي.
And we condemn the use of this video.
موږ به د دې سرتیري د مسؤلیت لپاره هر هغه اقدام وکړو چې کولای شو. موږ له دې ویډیویي تصویرو څخه استفاده او په عام محضر کې اسیرانو ته سپکاوی غندو. دا له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. موږ دلته د افغانستان د حکومت د ملاتړ، د امنیت د ښېګڼې او د افغانستان د خلکو د مسؤلیت لپاره راغلي یو. د طالبانو لخوا په خپرو شویو ویډیویي تصویرو کې دا امریکایي سرتیری ښودل کیږي چې وایي اسیرېدل ډیر سخت حالت دی او له دې ویریږي چې ښایي وبنه شي کړی بیا خپل کور ته ولاړ شي. دی وایي زه کوژدنه لرم چې زموږ واده ته انتظار باسي. زه انا او نیکه لرم. زه په امریکا کې یوه ډیره ښه کورنۍ لرم چې ډیره راته ګرانه ده. دوی ټول هر ورځ زما یادیږي، خو ویرېږم چې ښایي هېڅکله به یې بیا ونه وینم او ورته وبه نشم ویلی چې دوی ماته ګران دي او ښایي هېڅکله به یې بیا په غېږ کې ونه شم نیولی. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د نڅرګندو افغانانو په حواله چې وایي له طالبانو سره تماس لري راپور ورکړی چې یاد شوی سرتیری د مولوي سنگین په نوم د طالبانو یوې ډلې اسیر کړی. په راپور کې ویل شوی دی چې مولوي سنگین اکثرا په هغو سیمو کې چې یاد شوی سرتیری پکې ورک شو عملیات کوي، خو دا راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په پکتیکا کې چارواکو ویلي دي چې افغان او ائتلافي ځواکونه له 2 اونیو را په دې خوا د اسیر شوي امریکایي سرتیری د موندلو لپاره پلټنې کوي. د امریکا پاوز د بو برګډل د ژوندۍ موندلو لپاره جایزه هم ټاکلې ده. د طالبانو ویاند رسنیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د امریکایي عسکر د خوشې کولو په بدل کې خپل شرایط نه دي په ډاګه کړي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر لو بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو په ټول افغانستان کې او په لویو خارونو کې په اف ام 3.5 باندې پاکه صفه اوریدل شي. همداشان آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل او مطالبي لوستل شي. www.azadiradio.com په یاد ولرئ. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوشو عزیزان او دوستانو خبرونه لرو، خو تر هغه د مخه پاتې مطالب. ګرجستان پریکړه کړې ده چې د خپل خاورې لارې به امریکا او ناتو ته اجازه ورکړي چې په ډیر اندازه پوزي او ناپوزي بارونه افغانستان ته انتقال کړي. د لومړي ځل د چي د ګرجستان په لاره امریکا او ناتو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته اکمالات وکړي. لمسکو څخه فرید عمر او په دې اړه نور جزئیات.
ګرجستان ویل چې چمتو دی د خپل خاورې څخه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پرتو پوځیانو ته د بهانو د لیږد په کچه کې زیاتوالی راولي. لکه چې د ګرجستان مطبوعات خبر ورکوي چې د ګرجستان د خاورې د لارې د بارونو د ترانزیت په اړه چې د موټرو په واسطه ترسره کیږي یو کنفرانس جوړ شوی و، چې په دغه کنفرانس کې د ګرجستان د اقتصاد وزیر لاشا ژوانیا، د اروپایي هیوادونو یو شمېر ماهرین، د نړیوالې ټولنې یو شمېر استازو، د امریکا د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر او په ګرجستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ګډون کړی و. د ګرجستان د اقتصاد وزیر ویل چې د خبرو اترو په لړ کې د ګرجستان د خاورې د لارې افغانستان ته د پوځي او ناپوځي بارونو د لیږد په اړه خبرې شوې دي. دوی وویل چې موږ وپتېل چې افغانستان ته به د ګرجستان له لارې د بارونو په لیږد کې زیاتوالی راځي او ګرجستان به د ترانزیت اسانتیاوې برابروي او د پوځي او ناپوځي بارونو په لیږد کې به خنډ نه رامنځته کیږي او په ټاکل شوي وخت کې به د ګرجستان د خاورې څخه تیریږي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې ګرجستان خپله خاوره د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو پوځي بارونو ته د لیږد اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته ولېږدول سي. اوس د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د پوځي او ناپوځي بارونو د لیږد لویه برخه د روسیې له خاورې څخه تیریږي. د روسیې د خاورې څخه افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي توکو د لیږلو موافقه په دې وروستیو وختو کې ماسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د سفر پر مهال د باراک اوباما او د روسیې د جمهور رئیس ترمنځ لاسلیک سوه. د ګرجستان په غونډه کې وپتیل شوه چې له اروپا څخه به افغانستان ته د پوځي او ناپوځي بارونو لیږد د موټرو په واسطه د ګرجستان له خاورې تیریږي. افغانستان ته به دغه پوځي بارونه د ګرجستان څخه آذربایجان او وروسته ترکمنستان ته او یا هم د آذربایجان او قزاقستان څخه ازبکستان او وروسته افغانستان ته انتقالیږي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باک شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنې او خوراکي موادو له نړیوال سازمان او د اروپا له کمیسیون سره د اصلاح شوو تخمونو د تولید او ترویج یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. ویل شوی دی چې د پروژه به د اروپا د کمیسیون د 14 میلیونو ډالرو په مالی مرسته تر 2011 میلادي کال پورې تطبیق شي. د کرنې او مالدارۍ وزیر د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د دې پروژې عملي کېدل په افغانستان کې د غلې د زیاتوالي لپاره ډیره مهمه ده. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي دوی په پام کې لري د یو نوي پروګرام له مخې په دې هیواد کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه په عصري او فني توګه تولید شي. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی د یک شنبه په ورځ د کرنې او خوړو د نړیوال سازمان او اروپا د کمیسیون له چارواکو سره د اصلاح شوو تخمونو د تولید او ترویج د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په مهال وویل چې د دې پروژې عملي کېدل په افغانستان کې د غلې د زیاتوالي یوه تازه هڅه ده.
شرکت های تخم پروری را کمک میکنیم تا اونا بتانند به قدر بیشتر
دی وی د اصلاح شوی تخمونو د تولید له شرکتونو سره مرسته کوو تر څو په افغانستان کې اصلاح شوی تخمونه ترویج او وکړي. دا هم تخنیکی مرسته ده لکه فنی زده کړي او هم مادي مرسته ده لکه کرنیز ماشین آلات. په تیرو څو کلونو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت ډیر پام اصلاح شوی تخمونو ته وو. موږ هڅه کوو د دې پروژې له تطبیق سره د سبزیجاتو او حبوباتو اصلاح شوی تخمونه هم تولید او ترویج شي. خاغلی رحیمی وویل د دوی د وړاندوینې له مخې سکال به په افغانستان کې د غنمو کابو سلویخت چونه اصلاح شوي تخمونه تولید شي. ویل شوي چې د دې نوي پروګرام پر اساس چې د اروپا د کمیسیون د 14 میلیونه ډالرو په مالي لګښت عملي کیږي د افغانستان په 12 ولایتونو کې د اصلاح شوو تخمونو د تولید 21% جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو د سازمان استازي یادګاش پراساد هم د پروژه په دې هیواد کې د تولیداتو د زیاتوالي په برخه کې مهمه وبلله.
The project will be implemented by FAO in close consultation and coordination.
دای وی دا پروژه با د اف ای او یا د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو د ادارې لخوا د کرنې او مالدارۍ له وزارت سره په نږدې هماهنګۍ کې تطبیق شي. زه ډاډه یم چې دا پروژه به د افغانستان د تولیداتو په برخه کې ګټوره واقع شي. په دې خبری کانفرنس کې د اروپا کمیسیون غړي ډاکټر هینسورج ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د کرنې د سانګي پیوړی کول د دوی د کاري لومړیتوبونو څخه بلل کیږي او دوی بل د برخې سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د اصلاح شوو تخمونو د زیاتوالي لپاره په داسې حال کې د تازه هڅو خبر ورکول کیږي چې همدا اوس په دې هیواد کې ډیر شمیر بزګران شکایت کوي چې دوی د غنمو اصلاح شوي تخمونه نه لري او د حاصلاتو د کموالي علت هم همدا دی.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولې د لحال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لاري مشترا ولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ
دا ازادي رادیو ده د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې له پاکستان څخه هم راپورونه لرو خو اوس د انتخاباتو په اړه ځانګړي مطالب
د دیار لسو اته اتم کال انتخابات
د افغانستان د جمهوریت ریاست د شاوخوا څلور ویشتو کاندیدانو یو شورا ویل دي چې په یو کاندید راټولېدو ته چمتو ده او په دې اړه به خپل پریکړه په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي. د جمهوریت ریاست یو کاندید نصیر انیس پرون په کابل کې د دغه شورا لغونډې وروسته ویل چې دوی به د لیاقت او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د یو کاندید په ګټه تیر شي. دوی همدارس د حج او اوقافو وزارت او مولا امامانو نو غوښتل چې د زینو کاندیدانو لخوا د کمپاین په غونډه کې د پیسو د ویشلو مسله دي د اسلام له نظره په ډاګه کړي او دغه کار د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د هڅو د یووالي په نوم دغه شورا همدارس خبرداري ورکړي چې د دوی په وینا د انتخاباتو په پروسی کې د روانو سرغړونو پر ضد به احتجاجي غونډه کوي. په کندز ولایت کې نامعلومو وسلوالو کسانو پروند ولایتي شورا یو کاندید جان محمد وواژه. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ ولسوال شیخ صدر الدین ازادي رادیو ته وویل چې نوموړی په دې ولسوالۍ کې یو کلی ته نوموړی د کمپاین لپاره روان و چې وسلوالو کسانو له لارې وتښتاوه او ساعت وروسته یې مړی په عمومي سړک وموندل شو. وسلوال د پیښې پړه پر وسلوالو ولسوال د پیخې پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندوز ولایت کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډېر شوي دي. بلخوا په هرات ولایت کې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو کمپاین په زور او شور روان دی. دغلته د ډاکټر عبدالله عبدالله، غلام محمد ریګي او حامد کرزي د کمپاین غونډې ترسره کیږي. له سیمې څخه د ازادۍ رادیو خبریال په اړه وروستي معلومات راکوي.
د هرات فیروزنه میتالر کې غنه خلکو له سمشریت د نوماندې مولوی دیګي په ملاتړ غونډه وکړه. دوی د افغانستان موجوده نازکو شرایطو کې د سمون لپاره مولوی دیګي دی ویلې می شخصیت پر لر سره وړ مشر وباله.
د هرات په افغانستان د عزتمن خلکو د خوا مولوی شیخ غلام محمد دیګي بدرګه کیږي د حمایت د کاندید لپاره
په دغه مجلس کې مولوی دیګي خپل تګلاره ولوسته خلکو ته ژمنه ورکړه چې کدي سر په قیمتي هم تمامیدله له موجوده ستونزو د هیواد ژغورنه کې به له خپل تګلاره راونه ګرځي. دیګي د خپل سوانې په لوستلو سره داسې خبرې پیل کړې. مولوی دیګي وایي د فرادی اناردری ولسوالۍ پورې اړه لري د 50 کال عمر په لرلو سره ډیر ژوند نیمروز ولایت کې تیر کړی ده. که د افغانستان ولسمشرۍ ته هغه وایي بریالی شي د افغانستان طبیعي منابع به استخراج د اوبو کرنې سیستم به منظم د هیواد د ملي اردو په جوړولو سره به د هیواد سرحدونه محکم له دولت څخه ناراضه کسانو ته به د پخلاینې زمینه برابره کړي. ولسمشرۍ ته نوماندې مولوی دیګي په داسې مهال هرات ولایت کې خپل تبلیغاتي مرکز پرانیسته چې جمهوري ریاست ته بل نوماندی ډاکټر عبدالله عبدالله هم هرات کې خپل زرګونه پلویانو سره جلا جلا کتنو باندې بوخت دی. همدارس د شمې په ورځ د ولسمشر حمید کرزي په ملاتړ دلته لوی تالار کې سلګونه خلکو غونډه وکړه او غرب زون کې د علومو او د شورا رئیس مولوی خداداد صالح کرزي یو رسوان د مشر په بللو سره د غرب زون تبلیغاتي مرکز مشیر خلکو ته ور وپیژنده چې د هغه په وینا دغه سړی به د ټاکنو په محل په هرات سربیره غور بادغیس او فراکه هم د کرزي په پلوي د ټاکنو چاره تنظیموي.
راځي اوس د ستونو افغانانو نظرونه واورو. دوی د انتخاباتو په اړه څه وایي؟
د مانم زین الدین د پغمان دی ولسوالۍ د مرګرانو د کلی
تا ورور د انتخاباتو لپاره کار ته خسر انتخابات کې ګډون کوي.
ما د انتخاباتو لپاره مخ کې کار ته خسر په اولو انتخاباتو د دې انتخاباتو لپاره مې کار
نو پام دغه کار خو ته کولای شي په دې انتخاباتو کې هم ګډون وکي. نو ته په انتخاباتو ګډون وکي او که څنګه
زه خو کولای سم چې انتخاباتو کې ګډون وکم خو چې زه د افغانستان دی اوسنۍ او ذاته ګورم خلق حالات ته ګورم زړه مې نه غواړي انتخاباتو کې ګډون وکم یا زه رائے چاته واجو
په داسې حال کې چې ته کار تم لري نه غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکې
نه کنه. دمنګ د تاسې مسلمان ملت یو دمنګ د تاسې په مخ کې د څه خبره ساده راسي چې هغه غیر قانوني نو څوک به وکولای شي چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي
که بیا هم چیرې تاسې په انتخاباتو کې ګډون وکړي نو خپل رائے به څه ډول یو کاندید ته وکاروي
منګه بیا لامخ سره ګوري چې کوم سړی راته معلومي ښه سړی دی
تاسې خپل ځان را پیژنې
نوم نوم یې متالله تکسوان د غزنی ښار اوسېدونکی
درته وایي چې تاسې د خبات لپاره کار ته خسته په انتخابات ګډون کوي او کڅنګ
او موږ کار ته خسته اند غزنه په غزنه کې موږ اشتراک وکړو هغه انتخابات
تاسو په ځان راو پیژنې
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ملالې د کمپیوټر ساينس د پازي د دویم کال محصل
ملالې جانې درته وایي چې د انتخابات لپاره د کار ته خسته په انتخابات ګډون کوي او کڅنګ
bale wo wale la zat man انتخابات کې ګډون کوم په دې چې داس موږ د مملکت د آینده زموږ په لاس کې ده چې رقمي تعین کوڅو کوم نفر تعین کوڅو موږ ته واقعا خدمات کوي او موږ مملکت په اخره د نور هم سایګانو مملکتو غنده پیشرفت کوي او خلق مرام اوسيږي او یو خل انساني او اصولي ژوند لري
څومره مطمئنه یې چې د غراتونکو انتخابات به افغانستان د پرمختګ په لور یوسي
زه ډیر مطمئنه یم اما دا یو کوشش او کار غواړي او دا په موږ باندې هم اړه لري چې موږ به هم سهمونو سو او کار وکړو دا انتخابات د څه فکر کوم چې موږ ته شاید زمينه سازي وشي او نور کار باید موږ خپل وکړو
تاسو چې کار ته خسته په انتخابات کې ګډون کوي خپل رائے به د څه ډول خصوصیات لرونکي یو کاندید ته استعمال کړئ
موږ باید څه یو کاندید ترایا ورکو چې هغه ټول مقدر معیاري خصوصیات دی یو مثلا د رئیس جمهور اما یو دلسوز او یو صادق انسان وسیږي
د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو لاله راپورونه هر ورځ د ازادي رادیو په خبرونو کې اوریدل شي همداشانې د ازادي رادیو په انټرنیټي پانه www.azadiradio.org کې هم د انتخاباتو په اړه وخت په وخت نوي او تازه معلومات اوریدل شي او سم د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې پاتې مطالب په هرات ولایت کې د لومړي ځل لپاره د میوند په نوم یو بانکي څنګه پرانستل شو د هرات مسولین د اقتصادي پراختیا لپاره د یو لوی ګام ګڼي
د هرات مرستیال وادي حاجی میر عبد الخالق په داسې محل چې د غونډې ګډونوالو د خوخی لاسونه ورته وپړه کول د غخار کې د میوند بانک ولایتي څنګه د پټي په پرې کولو سره پرانستله د دې ترڅنګ چې د بیا رغونې په لړ کې د یو غرهګام وګڼه وی ویل د میوند بانک حسابي چارې په اسلامي اصولو سره ولاړې دي د میوند بانک په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1380 مریز کال لومړی کابل کې د څو تنه افغان شتمنو په نوښت او سرمایه جوړ شو بیا د نورو ولایتونو ترڅنګ اتمه نمائندګي د هرات په ولایت کې پرانستل شوه د هیواد په کچه مامورین وای لومړی بانک د چې د متعلمې ساپنومې د خوونځي او غورز د کوونکو لپاره تشویقي پروګرامونه لاسلاندې نیولې دي د نړۍ ټولو هیوادونو او د افغانستان دیننه د پیسو د لیک درا لیک ترڅنګ د جاري حساب ذخیره او بحث حساب خدماتونو ترخوا د میرمنو لپاره ځانګړې څنګه هم لري چې د کمکې او پورونو په ورکولو سره خلکو ته د کار زمينه برابروي مامورین وایي د میوند بانک په جوړښت سره ټول افغانستان کې 2500 تنه کار زمينه برابره شوی او په هرات کې هم تمشته چې د هغو په وینا 100 تنه د دغه بانک پښتون سره د کار خوندن شي د بانک د نورو خدماتو په اړوند به دغه بانک یو چارواکي ډاکټر عبدالشکور څخه وورو
ګران ورونو دا ملت سره هیڅ ضرورت نه لري دا ملت همدغه بانکونو ته ضرورت لري سرمایه گذاری د اسلام د اصول مطابق په بیع مرادحي په اساس باندې شروع کړی دا او همداسې به یو یو اصول د شریعت کوډ نه پاس کیږي چې موږ د شریعت کوډ لپاره ورته کار نیولې دي چې هغه ټول علما کرام دي د اسلامي بانکداری په چوکاټ کې دننه لله الحمد من به انشاء الله پر راتلونکي پنجشنبې په ورځ په کابل کې د قسم النساء یا د ښځو یا د خانمهار یو خاص برانچ خلاصوو او همداسې به په هر ولایت کې د ښځو لپاره مستقل یو برانچ خلاصوو
د هرات ولایت ګڼه خلک د کرنې او مالدارۍ تخوا د سوداګرۍ چارو باندې بوخت دي ځکه نو بانکي خدمتونه لکه د هرې بلې سیمې په څیر دلته هم اړین او د دغه بانک پرانستنه باندې ډیر خلک خوښ وو
زه غلام نبی د شرکت حقیقت نمایندګي خبره کوم رئیس د شرکت حقیقت نه د خلق د پیسو د سبا د بانک خلاصیدل سیفتی دی ان شاء الله چې پیسې په بانک کې دي سه هم خلق د پاره دی او خلق ته هم ګټه دی او د بانکو د پاره هم شاید ګټه وی کنه
په هرات ولایت کې د وړاندې د افغانستان پښتني بانک کابل بانک عزیزی بانک الفلاح او ځینو نور دولتي او غیر دولتي بانکونو خدمت پیل کړی دی چې تر ډیره بریده خلک له چارو راضي او د سوداګری په چارو کې خلکو ته پرله پورې اسانتیاوې برابر کړې دي
وخت سهار اته نیمې بجې دي د مخاطر دي چې د پاکستان په اړه مسایلو ته لشو احمد تکل استډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي
د امریکا د دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول شوي امریکایي سرتیري هویت څرګند کړی افغان حکومت د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره چې په راتلونکو دوه اونیو کې به وشي چمتووالی نیسي په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سولساتو ځواکونو یوه هلیکوپټره رالویدلې چې په نتیجه کې شپاړس ملکي وګړي مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي په تورخم کې پرونۍ ځانوژونکې حملې څلور کسان ووژل جرمنی عسکرو پرون دو افغان ملکی وګړي په ډزو ووژل او دوه نور یې سخت ټپیان کړ په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر هاویر سولانا د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیږي ایرانی چارواکو په تهران کې د برتانیې د سفارت یو کارکونکی درې میاشتې په حبس کې له پاتې کېدو وروسته پرون په ضمانت خوشې کړ اسرائیل د امریکا دا راپور رد کړی چې د بیت المقدس په سیمه کې د ودانیو د جوړولو د پروژې د ختمولو غوښتنه پکې شوې وه او د هندوراس د مشرتابه په سر د لانجې د ختمېدو لپاره خبرې وروسته له هغه پای ته ورسېدې چې له دې هېواده بهر جمهور رئیس مانویل زیلایا د بیا راتلو او د قدرت د واګو د ترلاسه کولو په اړه د جوړجاړي هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوې
په روانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام لرو دغه پروګرام ما هیروي ګوندې تاسو کوم عزیز پیدا شوی وی یا تاسو کوم چاته د کوم بل چا د عزیز د پیدا کېدو زیری ورکړي په حال را بشم پاتې مطالب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د یک شنبه پورې د هغلوې نړیوال خطر په حق لا د چې د القاعده طالبانو او نورو تروریستي ډلو اتحادیه نړۍ ته پیښوي خبرداري ورکړي او له پاکستان څخه غوښتلی چې د هغو کسانو په برخه کې چې د ممبای په چاودنې کې لاس درلود جدي اقدامات وکړي بلخوا د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مسؤول پاکستان ته سفر کوي او د هغه بشري بحران په اړه بحثونه وکړي چې د طالبانو پر ضد د پاکستان د اردو د عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوی دی په دې اړه صالح اسحاق زی خالقی نور جزئیات وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینټن د نوې ډیلی د ګورګاون په سیمه کې په یو خبری کانفرنس کې د تروریزم پر ضد د پاکستان د ژمنو په حق له خبرې وکړې او ویل موږ په ډیر دقت سره حالات څیړو تمه لرو چې عدالت به برقراره شي او هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې د ممبئی ښار په تروریستي حملو کې یې لاس درلود په دغو حملو کې چې د نومبر په څلېرشتمه نیټه ترسره شول لږ تر لږه یو سل شپېته کسان ووژل شول دغه حملې د لشکر طیبه د وسلوالو لخوا ترسره شوې وې چې مرکز یې په پاکستان کې دی میرمن کلینټن په ممبئی کې د تاج په هوټل کې استوګنه لري دا یو له هغو هوټلونو څخه دی چې حمله پرې شوې وه او میرمن کلینټن غواړي په دې توګه د حملې له قربانیانو سره خپل پیوستون څرګند کړي نوموړی د دوشنبه په ورځ د هندوستان له مشرانو سره خپلو خبرو اترو ته دوام ورکوي میرمن کلینټن د القاعده طالبانو او نورو وسلوالو ډلو اتحادیې ته د یوې نړیوالې تروریستي شبکې په توګه اشاره وکړه او ویل د تروریزم پر ضد باید یوه متحده نړیواله مقابله وشي هغې زیاته کړه په تیرو شپږو میاشتو کې چې موږ د پاکستان له حکومت سره همکاري کړې ده موږ باور لرو چې د پاکستان حکومت په بشپړه توګه د تروریزم پر ضد جګړه کې ژمن او متحد ده او دا زموږ غوښتنه او انتظار هم ده میرمن کلینټن وویل موږ حالات څارو او ډیر هیله من یو چې پاکستان به د تروریزم د دې اتحادیې پر ضد په خپله مبارزه کې پرمختګ وکړي او ویویل القاعده طالبان او ډیر نور تروریستي سازمانونه له یو بل سره تړلي دي او دا موږ او هندوستان ته د اندېښنې وړ ده خو اوسې پاکستان هم اندېښمن کړی دی میرمن کلینټن زیاته کړه موږ د سپتمبر د یولسمې تروریستي پیښې له اغېزو څخه ډیر ځورېدلی یو منګ خپل ځوانان او ځوانې خزي د تروریزم ضد جګړې لپاره لیږلې دي او هیله من یو چې هر بل هیواد هم د تروریزم ضد جګړه کې زموږ څنګ ته ودرېږي. بلورته د اسوشیټډ پریس خبری آژانس خبر ورکوي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل خاویر سولانا پاکستان ته سفر کوي چې د دغه هیواد له حکومت سره د مرستو څرنګوالی وڅېړي تر څو د هغه بشري بحران په اورولو کې ورسره مرسته وکړي چې د طالبانو پر ضد د پوځ د وروستیو عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. د اروپایي اتحادیې یوې ویاندې وویل خاویر سولانا به د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د سوات ترې ته هم لاړ شي. په همدې سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیونو زیات ملکي کسان له خپلو کورونو څخه بېځایه شول. اروپایي اتحادیې په دې وروستیو کې د سیمې ته د بشري مرستو په لړ کې د 100 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د اپریل په میاشت کې هم هغه مهال چې د مرسته کوونکو هیوادونو کنفرانس جوړ شوی و، اروپایي اتحادیې پاکستان ته د 415 میلیونو ایرو ژمنه کړې وه. اروپایي اتحادیه چې 28 غړي لري د سوات په دره کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړې ده. دغه اتحادیه هیله منه ده چې دا مبارزه د طالب وسلوالو پر ضد په جنوبي وزیرستان کې هم پر مخ لاړ شي.
د یو بل راپور له مخې پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د ادارې رد کړې ده چې ګواکې د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11مې په پیښه کې لاس لرونکي کسان په پاکستان کې دي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه معلومات راکوي.
د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت وایان عبدالباسط وای د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې د تروریستي پیښو تر شا لاس لرونکي کسان په افغانستان کې دي. عبدالباسط دا څرګندونه د یک شنبې په ورځ په خپل اونیزه خبري غونډه کې هغه مهال وکړې چې ورنه د امریکا د متحدو ایالاتونو د باندنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن دغه بیان پړه پوښتنه وشوه چې په نوې ډیلی کې ورکړې او ویلې دي چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې د تروریستي پیښې مسؤلین په پاکستان کې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې پاکستان کې د ننه د القاعده تنظیم او د طالبانو مشران د هند، امریکا او نورې نړۍ ترڅنګ په خپل د پاکستان لپاره هم د خطر د زنګ حیثیت لري. هیلری کلینټن خبریالانو ته زیاته کړه د تروریزم پر ضد د پاکستان د حکومت د تیرو شپږو میاشتو هڅو ته په کتو سره هیله کولی شو چې پاکستان د ترهګرۍ په ختمولو کې د زړه نه همکاري کوي. خو د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط وایي په امریکا کې د 2001 کال د تروریستي پیښې عاملین په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. عبدالباسط زیاته کړه د سپتمبر د 11مې نیټې د حملو په اړه د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ادعا بېبنسټه ده. نوموړي وویل دا یوازې خیالي خبرې دي او یوازې د مطبوعاتي راپورونو پر بنسټ د پاکستان حکومت د چا پر ضد کوم ګام اوچتولی نه شي. د پاکستان دولتي اژانس اے پی پی د عبدالباسط له خولې لیکي چې پاکستان هم د زنه غواړي چې په امریکا کې د یاد شوي تروریستي پیښې عاملین راڅرګند شي، خو د دوی معلومات څرګندوي چې هغه کسان په افغانستان کې دي. پاکستان کله یوې خوا تل دا خبره رد کړې چې د القاعده او طالبانو لوړ پوړي مشران په پاکستان کې دي، نو له بل پلوه وخت په وخت د دواړو تنظیمونو مشران د پاکستان په خاوره کې نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. پاکستان او د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر ضد ځانونه د یوې لارې لارویان ګڼي، خو په ځینو مواردو کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ ټکر لیدل کیږي.
بلخوا د هند په ممبای ښار کې د تیر کال تروریستي حملو د تحقیقات په لړ کې پاکستانیو څیړونکو له هندي چارواکو سره معلومات شریک کړي او دای منلې ده چې دا حملې د پاکستان د لشکر طیبه ډلې وسلوالو تنظیم کړي وي. په امریکا کې خبریدونکي لاس انجلس ټایمز ورسپاڼې په دې اړه مقاله لیکلې چې مهمه برخه جانقه الکوزیرا وروي.
د ممبای د حملو په اړه برابره شوې دوسیې کې چې پاکستانی چارواکو تیره اونۍ د مصر په خبرو کې هندي چارواکو ته وسپارله، ویل شوې چې د ممبای په ښار کې په سترو او عصري هوټلونو، د اورګاډو په تمځای او نورو ځایونو کې حملې د لشکر طیبه ډلې وسلوالو تنظیم کړې وې. هند له لومړي سره د حملو پړه په لشکر طیبه ډله اچولې وه او له پاکستان څخه یې غوښتي ول چې دا ډله دې وټکوي، خو پاکستان په مستقیم ډول دا ډله د ممبای د شخړو مسؤله نه بلله. د مصر په شرم الشیخ کې د ناپلو هیوادونو د مرکزي غونډې په څنګ کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له خپل هندي سیال منموهن سنگ سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د پخلاینې په لور د مهم ګام په توګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي خبرې بیرته پیل کوي. یوسف رضا ګرانی د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د خبرو په مهال وویل لسنګ سره خبرې ډېرې ښې او لومړی ګام و، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو د بې باوریو له منځه وړل زیات وخت اړتیا لري. ګیلانی وویل خبرې او ډیالوګ ستونزه نه ده، بلکې بې اعتمادي یوه ستونزه ده. د زیاتو تماسونو په واسطه دا بې باوري له منځه تلای شي. لاس انجلس ټایمز لیکي د هستوي طاقت لرونکو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ اړیکې چې په تاریخي لحاظ یو د بل دښمنان دي د ممبای د حملو له وجې نور هم خراب شول. نوې دلی ویلي اسلام آباد د ممبای په حملو کې د لشکر طیبه ډلې د دخیلو غړو په ټکولو کې ناغېړي کړې ده. ورځپاڼه لیکي لشکر طیبه ډله شل کاله وړاندې جوړه شوې وه او هدف یې په کشمیر کې د هند د واکمنۍ په ضد جګړه ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید دی چې د زیاتو په وینا د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ISI لخوا ملاتړ کیږي. تیره میاشت د پاکستان یوې محکمې سید په کور کې له نظربندۍ څخه آزاد کړ چې د محکمې دې پرېکړې هندي مشران په غوسه کړل. ورځپاڼه زیاتوي یو شمېر هندي ډیپلوماتانو له ورځپاڼو او تلویزیونونو سره مرکو کې ویلي دا چې پاکستان د ممبای په حملو کې د لشکر طیبه ډلې په دخالت اعتراف کړی نو له پاکستان سره د هند د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره یې لار خلاصه کړې ده. د هند حکومت مخالف ګوندونه په منموهن سنگ باندې انتقادونه کوي او وایي چې ده د واشنگټن د فشارونو له وجې له اسلام آباد سره د اړیکو ښه کولو ته غاړه ایښي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هند ته د یو درې ورځني سفر په مهال په ممبای کې خبریالانو ته وویل واشنگټن له پاکستان سره د هند د پخلاینې په کار کې د منموهن سنگ په حکومت هیڅ ډول فشار نه دی اچولی. کلینټن وویل د هند او پاکستان حکومتونه چې په دې اړه هر عمل کوي موږ یې ملاتړ کوو. لاس انجلس ټایمز لیکي تر هغې چې د لشکر طیبه ډلې مشر حافظ سعید آزاد وي هند ممکن له اسلام آباد سره د اړیکو ښه کولو ته زړه ښه نه کړي. هند وایي سعید په 2001 میلادي کال کې د هند په پارلمان او په 2006 کال کې د ممبای ښار په اورګاډو کې په بمی او تر روسي حملو کې هم لاس درلود. د ټرینونو په بمی حملو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي ول. په دواړو دغو پیښو کې پاکستاني چارواکو حافظ سعید د یوې لنډې مودې لپاره په کور کې نظربند کړی و، خو وروسته یې بیرته آزاد کړ.
او له پاکستان څخه وروسته خبر ده چې په کوټه کې ملیشیا ځواکونو په تروریستي فعالیتونو کې ښکیل یو وسلوال کس نیولې ده.
د یک شنبه په ماښام ناوخته د ښار جنوب لوري ته په سټلایټ ټاون نومي ځای کې ملیشیا سرتیرو په داسې حال کې چې په امنیت ساتلو بوختو او د جنو مشکوکو موټرو موټرسایکلو او بایسکلونو تلاشي کولې. یو مشکوک بایسکل چلوونکي ته د درېدو اشاره وکړه چې لامل یې پر سایکل سپاره کس د تښتېدو هڅه وکړه، خو ملیشیا سرتیرو هغه محاصره کړ او ډېر ژر یې منګولو ته ورغی. یو پولیس مشر خبریالانو ته له دې نیول شوي کس څخه د ترلاسه شویو چاودېدونکو موادو په اړه وویل پر سایکل سپاره دې کس تر ملا یو جیب ډوله کمربند تړلی و چې په هغه کې څو لاسي بمونه او چاودېدونکي توکي ایښي وو. د کوټې د پولیسو یو بل مشر شاهد نظام دورانی وایي دغه کس میولا نومیږي چې د بلوچستان د نشکي سیمې اوسېدونکی دی او وایي 15 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي او 15 دانې لاسي بمونه یې ورڅخه ترلاسه کړي دي. پولیس وایي دغه کس د BSO آزاد په نامه د بلوڅو محصلینو له اتحادیې سره تړاو لري او دا لومړی ځل ده چې د بلوڅو له وسلوالو سازمانونو پرته د بلوڅو محصلینو د اتحادیې یو غړی له وسلو سره یو ځای په مستقیم ډول په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول کیږي. خو د بلوڅو محصلینو یاد شوی تنظیم BSO آزاد تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا نیول شوی کس رښتیا هم د دوی غړی دی که څنګه. د پولیسو مشر د لومړنیو پلټنو له مخې وایي چې له وسلو سره نیول شوی مشکوک کس په کوټه کې په ځینو نورو وسلوالو فعالیتونو کې هم لاس لرلی دی. دا چې دې نیول شوی وسلوال بلوڅ چې پر سایکل سپور نیول شوی څه پلان درلود د پولیسو مشر شاهد نظام دورانی په اړه وایي زه فکر کوم نن دوی د خپلو ورکو خلکو په خلاف د تورې ورځې د لمانځلو نیت درلود او غوښتل یې چې ځینو مهمو ځایونو ته لاسي بمونه ور وغورځوي او په دې توګه په خلکو کې ویره خپره کړي. دا کار یې په دې نیت کاوه چې ګواکې موږ خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکوو، پولیس او ملیشیا زموږ مخه نسي نیولی. د یادونې وړ ده چې په کوټه ښار کې د ملیشیا ځواکونو تر ځای پر ځای کېدو وروسته د وسلوالو بلوڅو په فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی او د بلوڅو محصلینو د اتحادیو لخوا احتجاجي مظاهرې هم چندانې نه تر سترګو کېږي چې پکې به یې د پاکستان پر ضد او د آزاد بلوچستان په ملاتړ شعارونه ورکول.
دا ازادي راډیو ده، ورسیږي د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ده. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم. دا دی بیا هم د تاسې د ورکو شو عزیزانو په لټنه کې یو. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ او همداراز کولی شئ چې موږ ته لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي دوستان او عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، په نننی پروګرام کې مختلف تلیفوني پیغامونه لرو، په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. نو ګرانو دوستانو، له تاسو خیله کوم چې دغه پروګرام تر پای له ما سره واورئ. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، تاسو ازادي راډیو اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
خصو د لسالې ته خبره کوم. زه پر پرشي لرم د درې کال کې چې رښتوې د دوه وشت کال دی. نو وزه خامخا د دوه وشت کال پر سوې زموږ د پوښ نارا د سفر وسه دوه زه پنځه نه بیا د پنځه مو سفر وسه ونی ویش په دوه دوه پنځه پنځه نه دا د موږ د ټلیفون شماره ده چې انډیوال او ریارې چې اوري کده خپل موږ ته ځان راوښي. د خدای په امان دغه د موږ پیغام ته.
زه د پاکستان د پوهاټ نه خبره مولوی عبدالسلام خبره کوم. زما یو وراره دی د عبدالبصیر په نامه باندې دی. اته کاله کېږي چې ما نه نادره کښوی دی. چا ته معلومات یې ما ته د دغه نمبر باندې تماس کړی. دغه نمبر تماس ونیس 0-0-3-9-3-10 نمبر یو ځلې بیا تکرار وایم 0-0-3-9-3-10. سلام علیکم.
زه محمد انفاضه هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ولاخول د کلي څخه خبره کوم. زما یو زوی دی د 15 کال کې چې نادره کسوي دی. که څوک د ده په حق له معلومات لري او یا دی د زما خبره اوري نو په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي. 0-0-0-0-8-8-8 شماره یو ور بیا وایم 0-0-0-0-0-8-0-0.
کلایی و لسپلی تا اینا کسیدن کین زمارور محمد رسید دا جاد رویت خان زی دیرش کالا دا کور اطلالی دی کچی دی زمون سیغام اوری فلار اکاگان ماماگانی شیدان سیوی دی موری پسترگو باندی ورسا شیدان دفعی دا فدغ تلیفون دی زمون سر تماس ونشی 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- دیر شیو آیا بلکی ریپل نمبر دی سپر وسو ننیوی وسو یو سرویس وسو اتیش وسلام
زما یو ورور دی د پاکستان د کوشن خبرې کوم د پاکستان ولایت نه چې زما یو ورور دی د غنیل میږي د څلور کال کې چې ورک دی نو که چېرې چاته پاتې وي نو په دې نمبر دې ماته ټلیفون وکړي 0303-815-1000
زما نوم شاپور احمد ده. زه د لندن نه خبره کوم. زما دا یو پیغام ده چې زما ورور دا 15 کاله کېږي ورو بېدرکه ده کابل څخه او نوم یې غازی خان ده. د پلار نوم یې ولد حضرت خان. ولایت یې لوګر ولسوالۍ مداغا. او کار چاته په دې کې معلومات وي نو مونږ ته په دې شماره زنګ ویلی شي. د لندن شماره دا ده 0000-99-93-6-1 او د افغانستان نم شماره دا ده 0000-93-8-3-9-3-0-8.
سر آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور نوم یې دی امان الله. د ماما نوم یې دی باز محمد. که دی دا خپل اعلان اوري یا بل څوک معلومات لري په دغه ټلیفون شمېرې تماس ونیسي 0500-15-1399 د شاولیکوټ اوسېدونکي دي.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 45 15.
السلام علیکم. ما یو خنیه دی چې نن ملل مامدی په کوټه کې د ملي چوکري اچھا کې چې ما نن دی ما زری په دا پته باندې ته ما ونی سي چې په واسه او شپږنی یو دې شو اچھا. السلام علیکم.
زه د غزنی دی ولایت دی غزنی ولسوالۍ د میداد بابا دی کلی ما ما یو د اکازو ورکته په نامه دی عبدالرحمن او کده چیرته یادی ما غږ اوري او دای زندای خدای پاک دې چې دای زندای په دې نمبر باندې ماته زنګ وایي 00 01 09 09 03.
زخبل عبدالرحمن د تخار ولایت او اندوال ما درکه سوی دی نوم یې دی تازه خان ولدی جمعه خان که څوک موږ ته دغه احوال راکړي نو په دې شماره کې زنګ وهئ. دوستانو قلم او کاغذ راواخئ. راومنوئ قلم او کاغذ 09 17 99 67 95. زه عبدالرحمن یم د تخار ولایت شکمش د ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولې د لحال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زمور.
موزه وکړی د چې پیږه یې ښکاله کیږي د محمد هاشم په نوم دی ورکه په خپل لوپا خبرې کول او غفور زم پیږه یې ښکاله کیږي چې د ورکه د محمد نیم زیری د کنر ولایت کارته د پاره یا معلومات لري د خپل زما ځای او پر داش مرز ما سره تماس نیسی 00 02 35 53 03. اتفضل تمام داخلك.
زمور گل دا جو مر گل دی زمالا مناسی و رکش بیده پنام دی سمسور ولدی شهید مسافر دا پیخور پناوتیا منطقه که رکش بیده تینتم کال دی زده یو زیده یو لور دا شاسواری نم دی او دلور نمی در سانگه دا قربان او طول نیوی پس خفه دا پسر گلندک با او بچی غیر یادهی دغه پاره د خدای دا ول اعلان کوي چې خدای هر چاته د الکو سینګي څنګه کومه تا ورته اول راځي کور مو باید به چم لې دغه لمبر د نشم ولې یا لک ته ته وي لم یا لک وي او هو یا شابه
سفر احتزار سفر احتزار راځي د پنجات لایش
ته دې لمبر مو ته ځنګ وو. نو
دیش یو دیش کال کیش سیران من دی محمد زیا غاز ما نوم دی سیف لا غ یو مرون دی امان لا غ یو مرون دی صدا زیا غ کی چیر یاد دی د دزم ز غ اور یاد د صدا غ چې کوم دی مشت دی چې کوم وک 03 04 02 02 03 01 چې په نمبر یې پر دی 03 04 02 02 01.
زمانم ملوده زل هند څخه خبرې کوم زه د افغانستان د پکتیکا د ولایت د یاخیل د ولسوالۍ د متاخلو د کلی اوسیدونکو یم. زما د تاسو ټولو ته سلام ورسېږي بسله سلامه. زما یو د تر زوی دا چې حاجی غوسون میږي د 13 15 کلو راهیسې دی په لبنان کې د تر اوسه پورې دا 2 کلو ایسته کوم احوال نه دی راغلی. که څوک چې ته په هکله معلومات لري یا دی خپل اوري باید په دې نمبر وځي له ما سره تماس ونیسي 00 01 09 02 03 01. دې نمبر ودل ما سره تماس ونې سي بیا تکراروم یو ری 00 01 09 02 03 01.
زه امیر خبرې کوم په جنرال آباد نه. زما یو ورور ورک شوی دی اخوند په نامه باندې، د ایران نه ترکیه ته اوښته او دلته تقریبا ورک شوی و. داسې اته میاشتې کېږي کار چاتې معلومات دي نو ما ته دې په دې شماره زنګ وی 0023 43 00.
زه محمد سرور د پاکستان صوبه بلوچستان څخه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده، په خون ترکی ده، کور یې په ضلع لورلای کې ده. دا 3 کاله کېږي چې له کوره زه ورک دی تللی کراچۍ له ده، هېڅ حال احوال یې هم نشته. عمر یې 22 کاله ده. د ټېلیفون شمېره ده 0302 3415551 0302 3415551.
زه د پاکستان د چمن څخه خبره کوم. زه چې یم ګل نومېږم، لال محمد په اړه معلومات کوم. د آدم خان زوی دی، تقریبا د 1 کال څه نادرکه دی. او که څوک د ده په اړه معلومات لري، یا دی خپل اوري 15 کالو یا 16 کالو دی، او که د ده په اړه څوک معلومات لري په دغه شمېره دي معلومات ونیسي. 0303 1 0 8 4 4 0 1.
دکتور ازادی رادیو کار کوم کو سلام وایم. زه محمد نبی له کوټې څخه خبره کوم. موږ یو اخ شی د 1 کال کې اوس له کوټې پاکستان څخه ورک شوی ده. د نوبهار د ولسوالۍ د چتري د کلي د جیلاني زوی ده. که هر چا ته معلومات وي د یو خپل نوي عادي ستار ده، او موږ ته اوس سهار رسېدلی دی په ایران کښې په شرجان بازار کښې دی ترکي سره مزدوري کړي. خو که دی په خپله زموږ غږ اوري یا د ده ملګري زموږ غږ اوري، موږ ته دې په دې نمبر سره ټېلیفون وکړي 0307 43 55 56. د ټېلیفون شمېره یوارې بیا 0307 43 55 56.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0000422 14 45 115.
زه عبدالغفار د غورماشت ولسوالۍ د تېرناوي د کلي چې زما یو اخ شی په نامه د عبدالقدوس ده، 8 کاله کېږي د هلمند خوا ته د فراه خوا ته راغلی نادرکه دی. که چېرې دا زما اعلان اوري، عبدالقدوس د امیر محمد زوی دی، په قوم نورزی دی. که چېرې زما اعلان اوري، زه عبدالغفار و زه ته اعلان کوم، او که نور دوستان اوري په حال معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ وي 0 3 0 5 3 8 8 1 1 9 2.
السلام علیکم. زه مبارک شاه د نصیر خان زویم. زما بل ورور کریم شاه نومېږي، ولایت ګردیز ولسوالۍ احمد آباد کلی تیرسکیل اوسېدونکی یم. زما ورور سجلا خان نومېږي، 6 کاله کېږي چې زموږ نه ورک دی او ایران ته تللی. هر چا ته که معلومات وي او یا زما غږ اوري او یا د هغه ملګري، نو موږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي 0302 50 02 90 96. بیا نمبر ده 0302 50 29 98.
السلام علیکم. زه فضل محمد غزی دی ولایت یم. زما یو زوی ده په نامه دی آیات محمد، تادری کاله 4 میاشتې کېږي چې ورک دی. که څوک دا اعلان اوري یا د آیات محمد په نامه باندې څوک معلومات لري، په دې نمبر د ټېلیفون را وکړه 0303 03 03 04 15 98. ډېره مهرباني.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ، او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوئ. خو په یاد لرئ چې آزادی راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې اوریدلی شئ. د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګلیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو